یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبری خپرونه یو ساعت داوام کوي چې له خبرونو او راپورونو سره استودیو ته راغلی یو. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. په راپورونو کې اوري چې ولسی جرګه وایي امریکا باید د دواړو هیوادونو ستراتیژیک تړون په پام کې وساتي. په پیل کې له اسدالله الدین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
ټاکل شوې سبا د 5000 طالب زندانیانو د آزادېدو لړۍ بشپړ شي. په پکتیا او پکتیکا کې وو وسلوال طالبان د خپلو ماینونو ښکار شوي او په امریکا کې د درېمې پر لپسې ورځې لپاره د کورونا له 5000 زیاتې پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشری مانی وای سبا یک شنبه بعد طالبانو 300 نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشی شي. د قطر د موافقې لمخې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 15000 او طالبان باید د حکومت زر تنه بندیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
روز یک شنبه بتعداد 400 تنه دیگه رها خواهد شد.
د یک شنبه پروس په 300 نور طالب بندیان خوش شي. دا اقدامات د دې لپاره کیږي چې د طالبانو او امریکا د سولې له موافقې وروسته طالبان مستقیمو خبرو ته چمتو شي.
خاغلی صدیقی د حقوق بندیان شمیر ونه خود چې د حکومت له زندانونو خوشی کیږي، خو هیله یې څرګنده کړه چې طالبان بل دې اقدام وروسته د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو شي. په ظاهره داسې ښکاري چې د نویو بندیانو په خوشی کېدو به د 5000 طالب زندانیانو د آزادېدو لړۍ بشپړ شي، ځکه تیره اونۍ ولسمشر هم ویلي و چې د یک شنبه په ورځ به دغه موضوع وروستۍ کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم افغان حکومت تر اوسه نږدې 4000 طالب بندیان او طالبانو د حکومت له 500 زیات بندیان خوشی کړی دي. په سویل ختیځ ولایتونو پکتیا او پکتیکا کې د ماین چاودنو شپږ طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل د پکتیا احمد خیلو او د پکتیکا خوشامند کې طالبانو ماینونه ښخول چې پرې چاودېدلی دي.
بیګاش په ناوخته وسلوالو طالبانو غوښتل چې د غونځې په سیمه کې د سړک پر غاړه ماین ځای پر ځای کړي چې په عین وخت کې خپل ماین پرې چاودنه کړي چې له امله یې 4 تنه ماین ښخونکي ځای پر ځای وژل شوي. همدارنګه د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند د لوی قلعه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو غوښتل چې دې ته ورته عمل ترسره کړي چې هلته هم 2 تنه ماین ښخونکي وژل شوي او یو تن یې مرګونه ټپي شوی دی.
د پکتیا امنیه قمندانۍ وایي اریوب زازی ولسوالۍ کې هم یو طالب د خپل ماین قرباني شوی. طالبانو تر اوسه د دغو دریو واړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه خبر پاڼه کې امریکایي ځواکونه له دوی سره د شوې هوکړې په مقررو سرغړونو تورن کړي. طالبانو ویلي تیره شپه افغان او امریکایي ځواکونو د لوګر بابوس سیمه کې د ملکیانو په کورونو چاپه وهلې چې د خلکو کورونه یې لوټلی او یو عام کلیوال یې وژلی. په دوحه کې د امریکا او طالبانو په لاسلیک شوې هوکړه کې دواړو رجمنه کړی چې یو پر بل به بریدونه نه کوي. نامعلومه وسلوالو په کاپیسا کې د ملي امنیت یو کارکونکی وژلی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویاند شورش شایق ازادي راډیو ته وویل د محب الرحمن په نوم دغه کس د ډنګرخیلو سیمه کې نن سهار دندې ته روان و چې موټر سایکل سپرو ډزې پرې وکړې. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا وروستیو کې کاپیسا ولایت کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د درېمې پرلپسې ورځې لپاره په کورونا ویروس د اخته کېدو تر 5000 زیات نوې پیښې ثبت کړې دي. د جولای په درېمه په کورونا ویروس د اخته کېدو دا لوړې شمېرې په داسې حال کې خبرېږي چې امریکا د خپلواکۍ د ورځې سره تړلې رخصتۍ لمانځي چې په دودیزه توګه سفرونه، راټولېدنې او نور مناسبتونه ورسره ملوي. خو د کورونا ویروس د خپرېدو چټکتیا د دې سبب شوې چې روغتیایي چارواکي له خلکو وغواړي څو په رخصتیو کې په خپلو کورونو کې پاتې شي. همدارنګه د امریکا یو شمېر ایالتونو د کاروبارونو او اقتصاد د پرانیستو پرېکړه بېرته شاته غورځولې. امریکایي رسنۍ وایي د 50 ایالتونو څخه په 40 ایالتونو کې د کورونا ویروس خپرې دل په زیاتې دودی. خو د متحده ایالاتونو په مقایسه اروپا او آسیا بیا د کورونا ویروس د کابو کولو اقدامات کړي او دا مهال په تدریجي توګه کاروبارونه او اقتصادي چارې بیرته پیلوي. په بریتانیا کې به نن د جولای په څلورمه بارونه چې د مارچ میاشتې راهیسې تړلي وو بیرته پرانستل شي. همدارنګه دغلته رستورانتونه، سینماګانې، ګالری، موزیمونه او هوټلونه هم پرانستل کیږي. او روسي خبردار چې په پاریس کې یوې محکمې د داعش وسلوالو ډلې سره د تړاو په تور یو فرانسوي په دیر سکالبان محکوم کړ. ټایلر ویلوس پرون د محکمې لخوا د هغو جرمونو له کبله زندان ته واستول شو چې د 2014 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ یې سوریه کې ترسره کړي. دا لومړی ځل دی چې فرانسا یو سخت دریځ اسلام پاله په سوریه کې د جرمونو په ترسره کولو محاکمه کوي. دیرش کلن ویلوس اسلام منلی وو او د چیړونکو په باور د المهاجرین پرم د ترهګر ډلې غلیتوب ترلاسه کړی وو. په دې ډله کې چې د شمالي قفقاز او منځنۍ اسیا د هیوادونو یو زیات شمیر وسلوال غلیتوب لري، په سوریه کې د خلکو پر ربړولو او شکنجې تورنه ده. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته ورسید. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسی جرګه وایي امریکا باید د دوړو هیوادونو ستراتیژیک تړون په پام کې وساتي.
دوی باید پابند واوسي هغه تړون سری افغانستان د جمهوری اسلامي حکومت سره د امضا کړی دا.
د ولسمشر غنی په اوقلاده استاذ یوسف غزنفر د کورونا له کبله ومړ، څوک به د هغه ځای نیسي؟
ریاست جمهوری کې دا وظیفه او ځان نشته چې حتماً باید
په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپونډه هم کتنه کوو. نور مسایل هم څیړو. په یو ځنګړي راپور کې اوري چې د ازادي اروپا ازادي رادیو نن څلور اویا کلن شو. د دې ترڅنګ په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر د امریکا د خپلواکۍ ورځې په مناسبت په یو وینا کې خبرداری ورکړ چې ځینې داسې کسان پیدا شوي چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د ړنګېدو هڅه کوي. د زهرو کاروان اونیز د پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. تاسو ازادي رادیو ته ورسېږئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي امریکا باید د دوړو هیوادونو ستراتیژیک تړون په پام کې وساتي. د دغې جرګې لومړی مرستیال وایي چې امریکا دی د افغان حکومت له لارې پراختی پروژې عملي کړي نه له طالبانو سره په همغږي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي او دغه هیواد یو ستر مالي شرکت په دوحه کې له طالبانو سره په افغانستان کې پر پراختی پروژو د قرض د پانګونې پر جلب خبرې کړې دي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات لري خبرو.
ډیر زیات مننه. سلام تاسو د ازادي راډیو ټول قلمونه اوریدونکو ته. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د اقتصادي پروژو د بحث په اړه د افغانستان د ولسی جرګې خبرګون د دغه جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی وایي په داسې حال کې چې دلته قانوني مجلس ته د امریکا بحث له طالبانو سره د اقتصادي پروژو په اړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون خلاف چاره ده. ښاغلی کټوازی په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هم په امریکانو غږ کوو چې دوی د افغانستان له حکومت سره ستراتیژیک تړون لري، هغه د ولسی جرګې لخوانه پاسه وای ده. نو دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان له جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده. او که چیرې دغسې تختیانې کېږي او دا مسایل امریکان مدې نظر ونیسي، بالاخره د افغانستان حکومت او خلکو ته ډېرې نورې لارې هم شته چې بیا د افغانستان حکومت هم ځان ته په نورو لارو باندې فکر وکړي.
ښاغلی کټوازی وایي که امریکا غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي نو له حکومت او په اقتصادي برخه کې د مشخص شویو ادارو سره په همغږۍ دا کار وکړي چې په خبره یې داسې ورته په اسانه توګه د فعالیت زمینه هم برابرېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت اجرایوي مشر ادم بولر په دوحه کې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر سره په راتلونکي کې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو د پانګونې په اړه بحثونه کړي دي. په دې اړه زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې موږ په افغاني پروژو کې د پانګونې پر امکاناتو او اغیز بحث وکړ. موږ د اقتصادي ودې پر هڅو ټینګار وکړ چې دوامدارې سولې ته به زمینه برابره کړي یا دوامداره سوله تعقیبولی شي. موږ په دې موافق یو چې د سولې د ملاتړ لپاره پلانونه زر نه شي پلی کېدای په دې شرط چې دواړه خواوې دې د افغانستان په خبرو اترو وروستي خنډونه لرې کړي. دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره په اقتصادي مسایلو باندې بحث کوي. بل لورته طالبان بیا وایي چې دوی نه یوازې له امریکا بلکې له نورو هیوادونو سره هم په راتلونکي کې په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژو په پلي کولو او پانګونې بحث کوي. د دغې ډلې ویان صبیح الله مجاهد ازاد سټډیو ته وویل چې دوی د افغانستان راتلونکي لپاره هڅې کوي چې د نړیوالو پانګونې چې د هېواد د اولیا ګټو په چوکاټ کې وي ملاتړ ترې کوي. ښاغلی مجاهد دا مهال هم ټولو سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې خپلې پانګونې وکړي او د دوی پانګې به خوندي پاتې شي. خو یو شمېر افغان حقوقي کارپوهان بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ دا شان بحثونه د افغانستان حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه کتل بولي. له دې ډلې حقوقي کارپوه او د پوهنتون استاد سید خالد سادات وایي چې امریکا په دې کار سره د افغانستان حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه دي کتلي او باید د نړیوالو اصولو له مخې د افغانستان حکومت ته په داسې مواردو کې درناوی وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم ولرو، خو تر دې دمه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی. بلې،
ډېر مننه د فیروزي عزیزي په راپور کې مور دل په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د دغه هیواد یو لوی مالي شرکت په دوحه کې له طالبانو سره په افغانستان کې پر پراختیايي پروژو خبرې کړې دي. ولسي جرګه وایي چې امریکا باید د دواړو هیوادونو ستراتیژیک تړون په پام کې وساتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په ټول نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسان شمیر تر 300 میلیونو اوښته دی. په افغانستان کې هم په زرګونو کسان په دې وایرس سخته سوي دي او ځینې کسان اوربني مړ سوي هم دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وقلاده استاذ محمد یوسف غزنفر د کورونا له کبله پرون ومړ. نو موړی یو اونۍ مخکې د کورونا ناروغي له کبله د ترکیه په یو روغتون کې بستر سوی وو. غزنفر یو پیژندل سوی افغان سوداګر و چې سیاست ته مخه کړې وه او د ولسی جرګې په 15مه دوره کې وکیل هم پاتې سوی وو. رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات برابر کړي، نور راپور دی وړاندې کوي. افغان صاحب مهرباني.
مننه. په اقتصادي د سوداګرۍ د پراختیا او د بیوزی د راکمولو په چارو کې د افغان ولسمشر فوق العاده استاذ محمد یوسف غزنفر د کوویډ 19 ناروغۍ له امله تیره شپه په حق ورسید. د مرحوم غزنفر یو نږدې خپلوان فریدون الهام ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په کرونا وایرس سخت سوی وو. د ښاغلي الهام خبره نوموړی د ترکیې په پلازمینه انقره کې ته درملنې لاندې و چې تېره شپه د کابل په وخت شاوخوا 9 بجې ساه ورکړه. محمد یوسف غزنفر د عبدالغفار زوی په 1443 لمریز کال د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې زیږېدلی وو. نوموړي لوړې زده کړې نه درلودلې، خو د لوی سوداګریزو شرکتونو رهبري یې کوله چې غزنفر بانک د دغه سوداګریز ټولګې یو برخه ده. د ښاغلي غزنفر شپږ لوران او دوه زامن پاتې دي. محمد یوسف غزنفر 2 کاله وړاندې سیاست مخه کړه. د ولسي جرګې د 15مې دورې وکیل پاتې شو. نوموړي د 1400 کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې له محمد اشرف غنی ملاتړ وکړ. ښاغلي غنی د لوړې په مراسمو کې نوموړی په اقتصادي د سوداګرۍ د پراختیا او د بېوزلۍ د راکمولو په چارو کې خپل فوق العاده استازی وټاکه او د مرستیالانو امتیازات څخه برخمن شو. په دې ترتیب سره ښاغلی غزنفر محمد اشرف غنی د ټیم په جوړښت کې 3 کس ګڼل کېده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د مرحوم غزنفر ځای ناستی به وټاکل شي؟ که څه هم له وخت وړاندې د حکومت په یاد نظر کې څرګند کړي، خو حقوقي چارو کارپوهان وایي چې ښاغلي غزنفر د ځای ناستی ټاکل حتمي خبره نه ده. د حقوقي چارو کارپوه وزیر ساتي ازادي راډیو ته وویل که ولسمشر وغواړي کولای شي د غزنفر له کورنۍ څخه یو څوک په دې سمت وټاکي. ښاغلي وزیر ساتي ازادي راډیو ته وویل
ریاست جمهوری که دا وظیفه و عهده نیشته که حتما باید به غزنفر بزن یا بل چوک مقرر شی، مگر بیا هم که رئیس جمهور وینی دست تنهی زوی یا رور یا قلوان یا همکار چې هغه کولای شي شایستګي دې ولري چې همداسې خدمت وکړي، هغه دوی پورې اړه لري، کولای شي مقرر کړي کنه د اساسي قانون په اساس کوم مکلفیت نه لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل دفتر رئیس ته دنده سپارلې څو د محمد یوسف خطرفر د جنازې او خاورو ته د سپارلو مراسم په ځانګړي دولتي مراسمو سره ترسره کړي. د ښاغلي خطرفر د ملي پال محمد اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي، محمد یوسف خطرفر د افغانستان د آبادی او المنو او بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کارونه پیل کړي وو او ویاړم چې داسې نیک او د خلکو خدمتګار شخص مې تر څنګ وو. صدر صاحب د خپل خلک لپاره چې په تیرو یو شپه او ورځ کې د کورونا وایرس له امله د افغانستان په دولتي روغتونونو کې شاوخوا اووه کسه وبخښي ملت شوي دي او درې سوه او څلوېښتونه نوي په دې وایرس باندې اخته شوي دي او نږدې د عامې روغتیا وزارت وایي چې 2000 کسان له دې ناروغۍ څخه رغېدلي دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله د مړو کسانو شمېر 1500 تنو ته پورته چې له دې سره 2000 کسان د کورونا وایرس باندې اخته شوي دي او د چارواکو په وینا نږدې 60000 کسان له دې ناروغۍ څخه
ډېره مننه د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر پرون د کورونا په وایرس سخت شوی و چې له دې کابل حساب ورکړه. د ورلد میټرز ویب سایټ په حواله تر دې شی به پر پابنسن کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 2562 تر رسیدلې دی او د مړو شمیر هم 1026. د دې ویب سایټ په حواله په ټوله کې 9140 کسان له دې وایرس څخه روغ شوي دي او دا مهال په افغانستان کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 2602 اتیا تر رسیدلې دي، ځکه چې له دې 2602 څخه ځینې کسان روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوس به ناجیه صافی راته وایي چې نن کوم اقتصادي خبرونه دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکو او یو شمېر سوداګرو له پاکستاني چارواکو سره د واګي بندر لارې هندستان ته د صادراتي توکو د ترانزیت پر ستونزو خبرې وکړي. د دغه خونی لومړی مرستیال محمد یونس مومن ازادي رادیو ته ویل چې دغه ناسته د ویډیو کانفرنس لارې تر سره شوه. خغلی مومن ویل په یاد ناسته کې له پاکستان سره په ترانزیت کې د افغان سوداګرو د ننګونو په خاص ډول د دغه بندر له مسیر څخه هندستان ته د افغان سوداګرو د صادراتي توکو پر وړاندې شته ستونزو او ننګونو باندې خبرې وشوي او پاکستان حکومت لوري د حل په لارو چارو ټینګار وشو. د خغلی مومن په خبره په یاد ناسته کې پاکستانی لوري ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د صادراتو، ترانزیت او وارداتو ستونزې به د رهبرۍ په کچه له اړوندو چارواکو سره شریکې شي او بشپړ ډاډ ورکړي چې د واګه بندر او کراچۍ بندر ترانزیتي ستونزې به شر تر شره هواري او د واګي بندر له طریقه به صادراتو ته اجازه ورکړل شي. د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې د 3 میلیون افغانیو په ارزښت د شیدو ټولولو د یو ستر مرکز بنسټ ډبره کې خودل شو. د لغمان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست رئیس انجینر محمد جمیل خوشحال ازادي رادیو ته وویل چې دغه مرکزونه د کرنې وزارت له پرختی بودیجې څخه جوړیږي چې د جوړولو لګښت یې 3 میلیون افغانۍ ده. د شودو ټولولو دغه مرکز چې د لزګونه لیټر شودو د ټولولو ورټیا به ولري، استی خونی د زیرمی خونه او ګودام به هم ولري. د لغمان د کرنی او مالداری ریاست چارواکي وایي د شودی ټولولو یاد مرکز په مستقیمه توګه له کلیوالو مالدارانو شودی راټولوي او د لبنیاتو د پروسس د فابریکو په واک کې ورکوي چې هم د کلیوالو مالدارانو د اقتصادي ودې لامل کیږي او هم په هیواد کې د لبنیاتو د پروسس د پراختیا په برخه کې د پام وړ مرسته کوي. او د کابل شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 980 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 40 افغانۍ.
اوس هم یو بهرنی مسله څیړو. نن د امریکا د متحده ایالاتونو د خپلواکۍ ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې تیره شپه ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جنوبي داکوټا ایالت کې د خپلواکۍ د یادګار له څلي سره خپلو زرګونو پلګانو ته وینا وکړه. په دې وینا کې ښاغلی ټرمپ خبرداری ورکړ چې ځینې داسې کسان پیدا شوي چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د ړنګېدو هڅه کوي. تفصیل له احمد شیبرن.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي متحده ایالاتونه د یو نوي کین اړخ بنسټپاله فاشیزم تر برید لاندې دي چې استبدادي چلند یې د امریکا د ارزښتونو او تاریخ پر ضد دی. د جولای په درېمه د امریکا د متحده ایالاتونو د خپلواکۍ په درشل کې په رشمور غره کې ټرمپ خپلو زرګونو پلویانو ته وویل دغه یادګاري چلی چې د څلورو ولسمشرانو نقش پرې شته کله به هم ړنګ نه شي. ټرمپ په خپله وینا کې چې بېلابېلو موضوعاتو ته یې پکې اشارې وکړې هغه بلواکوونکي وغندل چې په ښارونو کې مجسمې ورانې کړې او له شخړو ډک عمالې ترسره کړل. ولسمشر دغه نیوکه وروسته تر دې وکړه چې په مینیاپولیس کې د پولیسو له لورې افریقایي امریکایي جورج فلوید ووژل شو او په متحده ایالاتونو کې تر دې پیښې وروسته د توکم پالنې او نه مساوات پر ضد تر یوې میاشتې ډېر وخت لاریونونه وشول. یو شمېر اعتراض کوونکو شخړو ته مخه کړه، د خلکو شتمنۍ یې ورانې کړې او د یو شمېر هغو کسانو مجسمې ړنګې کړې چې د امریکا د کورنۍ جګړې اتلان وو. ځینو اعتراض کوونکو بیا د ټولو هغو کسانو د مجسمو د ورانېدو ږغ وکړ چې په خپل وخت کې غلامان ساتل. ټرمپ خبرداری ورکړ چې کین اړخه کلتوري پاڅون د امریکا د انقلاب د ړنګېدو لپاره رامنځته شوی دی او دوی هڅې کوي چې د دې هېواد ارزښتونه او تاریخ له منځه یوسي. ټرمپ خپلو پلویانو ته خطاب وکړ او ویې ویل که چېرته تاسو د دوی په ژبه خبرې ونه کړې، د دوی دستور ونه منئ، د دوی ستاینو ته سر ټیټ نه کړئ او ورپسې روان نه شئ، نو سانسور بشئ، تبعید بشئ، په تور لست کې به داخل شئ، وبه ځورېشئ او مجازات بشئ. تر دې وینا وروسته د دې سربیره د اورلوبو ننداره په زرګونو کسانو وکړه چې په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله تر 1,500 ډېرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په ورته وخت کې د کورونا ویروس د نویو مثبت پیښو شمېره په زیاتېدو ده. د پرونیو مراسمو پر مهال د روغتیا پالانو له غوښتنو سره سم له یوه بله واټن ته پاملرنه نه وه شوې او ډیرو کسانو ماسکونه نه واغوستي. د نومبر په میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي. تر هغه وخت پورې ټرمپ هڅه کوي چې خپل ملاتړي راغونډ کړي. د یو شمېر نظر پوښتنو له مخې د کورونا ویروس خپرېدو او د اعتراض کوونکو پر ضد د ده د چلند له امله د ده د ملاتړیو شمېر کم شوی دی.
د ازادي اروپا ازادي رادیو نن د جولای پر څلرم او یا کلان سو په دې موده کې ازادي رادیو د خبر رسونې دی وي خپلواکي رسنۍ په توګه هڅه کړي چې بلا بلو هیوادونو کې خپل وريدون کې له بي سانسور اطلاعات خبر کړي. اسد الله لودین راپور چمتو کړي.
دا لمړنۍ خبر و چې لنن او یا کال مخکې د ازادي رادیو له چپو د پخوانی چکسلواکیا خلکو ته خبر شو. هغه مهال یعنی په 1950 کال کې د رادیو مرکز د جرمني په منشن ښار کې وو. د چکسلواکیا خلکو ته خبري ټولګه نیم ساعت وه. دا خبرونه چې باندې څلور لسیزې په ختیځ اروپا کې د کمونیستي نظام د اوسپنیزو دیوالونو له شا د خلکو تر غوږو رسیده. هغه مهال سړه جګړه حاکمه وه او اروپایي هیوادونه په دوه ډلو ویشل شوي وو. یوه ډله یې د امریکا ملاتړې وه او بله یې د پخواني شوروي اتحاد په مشرۍ د کمونیستي رژیمونو. هغه مهال د معلوماتو رسول یوازې په رادیو پورې محدود نه وو. له 1950 نه تر 1956 کاله د بالونونو پر مټ خلکو ته اطلاعات رسیدل. په دې موده کې له لویدیځ جرمني نه نږدې 6,00,000 بالونونو کې د چکسلواکیا، هنګري او پولند خلکو ته څه باندې 300 میلیونه لیکونه، کتابونه او پیغامونه ورسېدل. په 1956 کال کې ازادي رادیو چې په روسي ژبه یې خبرونه کولې د ازادي اروپا رادیو سره یو ځای شوه. له دې وروسته دواړو رادیوګانو په ګډه د اروپا ختیځ او پخواني شوروي اتحاد ته په 25 ژبو نشرات کول. د اطلاع رسونې مزل همداسې روان وو او په 1995 کال کې د ازادي اروپا ازادي رادیو خپل مرکز د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ښار ته ولېږدوه. د ازادي رادیو یو پخوانی مشر کوین کلوز د هغو ورځو یادونه کوي چې د چک جمهوریت پخوانی ولسمشر واسلاو هاول هوکړه وکړه چې په سمبولیک ډول د کال په 1 ډالر کرایه د رادیو مرکز پراګ ته ولېږدوي.
The snow was falling. It was about 4:30 in the afternoon. The light was fading.
وابره وریده د مازیګر شاوخوا تلور نیمه بجی وی. هوا تیار کده. خپل همکاران او یان او تام ته می وویل چې ژوند کې به د سی لوی ورس ونه لرم. مشته شار نشدی وو او چراغونه بل شوی وو. د شار مانی حمله دل کړه. پر دې مو فکر کاوه چې زموږ د رادیو غانو راتلونکي ته څه فوق العاده پیښه رامسته شوه.
د ازادي اروپا ازادي رادیو د چک د پخوانی ولسمشر واسل او هاول لیکونه خبرول. هاول خپل د کمونیستي رژیم زنداني وو خو خځه به د غلیکونه رادیو ته رسول. واسل او هاول چې لاس کاله د چک جمهوریت ولسمشر پاتې شوی ازادي رادیو د دیموکراسي د واده لپاره ډیره مهمه بلله.
Já si myslím, že vysílání svobodné Evropy i po pádu komunismu.
Ve šorevi tihad le totaki do rusta ham de azadi Evropa azadi radio mohem rulu bavale. Zaka radio khpalo khabariyalano ta pa nevi demokrasiye ki maslaki chalan bar washoda. Aw da khabariyalay da asasat o da stakri shabil gava.
په پراګ کې د 25 کلن فعالیت پر مهال د ازادي رادیو خبرونې افغانستان، ایران، عراق، د پاکستان پښتون میشتو سیمو او د بالکان حوزه هیوادونو ته هم پیل شوې. په خو د ازادي اروپا ازادي رادیو لګو یا نخه یو زنګ وو، خو اوس دا نخه د ازادي مشال یا څراغ دی. څو کاله مخکې کله چې دغه رادیو له مالی ستونزو سره مخ وه، په امریکا کې ځینو کسانو ورته د فعالیت د دوام لپاره پیسې راټولې کړې. اوس د امریکا کانګرس د آزاد اروپا آزادی رادیو مالی لګښت ورکوي. په تیرو اویا کلونو کې د آزاد اروپا آزادی رادیو د هڅونې ډېرې جایزې او لقبونه ترلاسه کړي دي. دغه رادیو یو ځل د نوبل جایزې ته کاندید وه او د نړۍ په کچه یې د رسنیو څو سیالۍ ګټلې دي. په افغانستان کې د آزادی رادیو د اوریدونکو لیکونه لا هم د امریکا کانګرس د کتابتون په نندارتون کې لیدل کېږي. په 2019 کال کې د نړۍ په کچه هر اونۍ 8.3 میلیونه کسانو په بیلابیلو ژبو ازادي رادیو اوریده. د دغه رادیو اصلي ماموریت کرا او بی پلوه اطلاع رسونه، د دیموکراسۍ وده، له قومي او مذهبي تعصبونو سره مبارزه، له بشري حقونو دفاع او د ملي تفاهم رامنځته کول دي. د چک پخوانی ولسمشر واسل او هاول چې 2019 کال کې مړ شو، په یو وینا کې ویلي ازادي رادیو په بی پرې خبرونو سره د دغه هیواد او د اروپا د ختیځ اوسیدونکو د دیموکراسۍ له واقعي معنا خبر او د کمونیستي نظامونو له ولکې بهر کړل.
د ازادي رادیو د اویا کلنې په اړه مو راپور واورید. اوس هم ناجی سپی ته غوښتي چې د کابل چپرسپانه ته کتنه کوي.
هشت صبح رسپانی لیکلی ده هغو کسانو مخه باید ونیول شي کوم چې د سولې پروسه زیانمنوي. وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان اندېښنه راخیستل شوې چې په کې راغلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل ممکن د سولې پروسه زیانمنه کړي. په سر مقاله کې په حکومت او طالبانو هم غاک شوی چې د سولې پروسې ته له دغو زیانونو مخنیوی وکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور د افغانستان د سولې پروسه ډیر دښمنان لري او هر څوک د جګړې په دوام کې خپلې ګټې ګوري چې باید دغو فرصت طلبو کسانو ته زمینه برابر نشي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي په دې وروستیو کې له مقناطیسي ماینونو څخه ګټه اخیستل، د راکټي حملو زیاتېدل، د علماو وژل او په ټوله کې د جګړې د لوري بدلېدل د سولې پروسې د ګډوډولو لپاره روان دي. د سرمقالې لیکونکي په باور حکومت او طالبان باید سولې ته د رسیدو لپاره د وخت له ضایع کولو لاس واخلي او دښمن وکړي رادیو ته د ګټې اخیستنې اجازه ورنه کړي. ویسا ورځپاڼې په دې ټکو خپله سرمقاله پیل کړې ده. افغانان باید سوله د شرغوښتونکو له لاسه وژغوري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو په زمینه سازۍ بوخت دی او په کابل کې د ډاکټر عبدالله تر مشرۍ لاندې د مصالحې شورا جوړه شوې. پینتاګون په یو راپور کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې ګواکې طالبان د هند نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې ساتلې دي. وړاندې راغلي دغه راپور په داسې حال کې خبرېږي چې د دوحې په هوکړه کې چې تر روان میلادي کال د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شوه، په سرګند ډول راغلی چې طالبان به د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي او دا د دوحې د هوکړې مهمه برخه جوړوي. د سرمقاله لیکونکي په باور کې د روسیو اونیو بې ادرسه تروریستي مرګونو او بریدونو ته وګورو په ډاګه کېږي چې داسې لاسونه شته چې غواړي د سولې روانه پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، هغه لاسونه چې د یونما مشري شرغوښتونکي بللی دي.
سرمقاله کې راغلي کم تر کمه دروان مرګونی او په ټپه ولاړ حالت نارواتلو ته اړتیا لرو، او د ورسپانې په باور د وسله لپاره ټول افغانان باید د سولې پروسې ملاتړ ته راودانګي، خو په عین وخت کې خپل سیاسي هوښیاري هم وساتي، او که داسې وشي موږ به خودلې وي چې داسې یو ملت یو چې د بقا ارزښت لرو. او اسلام ورسپانې په دې پوښتنې خپل سرمقاله پیل کړې، آیا د سولې مذاکراتو لپاره زمینه برابره شوې ده؟ وړاندې د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې راغلي کچیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره پیل نشي، ممکن دا پروسه زیانمنه شي. خو ورسپانې لیکلي که څه هم چې افغان حکومت تر اوسه پورې نږدې 4000 بندیان خوشي کړي، خو وایي وسله والو طالبانو تر اوسه سولې لپاره هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې او تل